په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجملند او زما نور همکاران مو د ازادۍ رډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل د داعش ډلې ته لوی ګوزار دی. د مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. فریبا ساحر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
پس سر کې د مهمو خبرونو سره کې په افغانستان کې د ناتو د غوځ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي ابو سعید د داعش ډلې دریم مشر و چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې ووژل سو. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر هغه سیمې چې لشکرګاه ښار ته نږدې دي له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې، او د ایران پولیسو هغه کس په جزو ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې پر خلکو د چړو گزارونه وکړل. د خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ناتو د غوځ ملاتړ ماموریت عمومي قومندان وایي ابو سعید د داعش ډلې دریم مشر و چې په تیرې وکال کې په افغانستان کې ووژل سو. جنرال جان نیکلسن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ابو سعید د جولای پر 18 په کونړ ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ووژل سو. نیکلسن زیاته کړه د داعش په وړاندې عملیات به تر هغه په افغانستان کې دوام ولري چې د دغې ډلې وروستۍ غړی هم په افغانستان کې له منځه ولاړ سي. دی وایي د داعش دغه غړي له بهر څخه افغانستان ته راځي.
Many of these fighters are from outside of the country. They're not Afghan.
دوی ډیری دغه جګړمار له افغانستانه بهر دي. هغه افغانان نه دي. بهرنی جګړماران دي چې دلته راغلي او د افغانستان د خلکو لپاره ستونزې جوړوي، او موږ به د هغه د لمنځوړلو لپاره له افغان ځواکونو سره خپل همکاري ته دوام ورکړو. جنرال نیکلسن دا ویلي چې پر دغو دریو داعش مشرانو سربیره په افغانستان کې د دې ډلې نور غړي او قمندانان هم وژل سوي دي. نوموړي دا ونویل چې دغه کسان له کومو هیوادونو افغانستان ته راغلي. د هلمند چارواکي وایي د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو په عملیاتو کې یو شمېر هغه سیمې چې لشکرګاه ښار ته نږدې دي له وسلوالو مخالفینو نیولې دي. که زه هم په مشخص ډول د بیرته نیول سوي سیمو د نمونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویل سوي، خو چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 50 ماینونه کشف کړي او خونسا کړي دي څو د عملیاتو مخه ونه نیول سي. له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي د عملیاتو په سیمه کې د امریکا بي پیلوټ الوتکې ګرځي. د هلمند والي وین عمر ځواک ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو په مشرۍ دغه عملیات نن سهار پیل سوي، دوام لري او له کوم مقاومت سره تر اوسه نه دي مخامخ سوي. ښاغلی ځواک وایي تر هغه به عملیات دوام وکړي چې ټول ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو ونیسي، او په پام کې لري چې تر دې وروسته دغه عملیات نادلي او مرچي ته هم وغځوي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې یوه نږدې او مرکزي ولسوالیو څخه ده چې 9 میاشتې وړاندې د افغان ځواکونو څخه د یوې درنې جګړې په ترڅ کې وسلوالو طالبانو ونیوله. د افغانستان د ولسي جرګې مشر د عدلي او قضایي ارګانونو پر بشپړ استقلالیت ټینګار وکړ. عبدالرؤف ابراهیمي نن دا خبره د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او احمد خان اشچی د قضیې په اړه د وکیلانو تر څرګندونو وروسته وکړه.
ارګانای عدلي او قضایي به هیڅ یک نهاد
د وی عدلی او قضایی ارګانونه د وی خپلواکي درې په توګه په خپل اجراتو کې باید استقلالیت ولري، او د دوسیو د څېړلو په برخه کې باید په خپلواکه توګه د قانون سره سم اجرات وکړي. دوی باید د افغانستان له پوله هاخوا دغدغو څخه اخیستمن نسي څو خپلواکي تر پوښتنې لاندې رانولي. د جوزجان په خوانی ولی احمد اشتی څو میاشتې وړاندې ادعا وکړه چې عبدالرشید دوستم او نهو تنو ساتونکو یې جنسي ځورولی دی. دا ادعا د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر رد کړې ده، خو نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه کارګرانو ته د کاري فرصتونو په برابرولو او د تنخواګانو په لوړولو ټینګار کوي. د کارګرانو په استازیتوب د دې ټولنې مشر عبدالمعروف قادری نن د یوې خبرې غونډې پر مهال وویل چې حکومت باید د کارګرانو ستونزو او بیکاري روان وضعیت ته په کتو د کارګرانو تنخواګانې زیاتې کړي. خو د افغانستان د مالیې وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زین نن ازادي راډیو ته وویل چې د کارګرانو د تنخواګانو موضوع به وارسول سي او د مالي امکاناتو په صورت کې به په اړه اقدام وسي. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوسم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د ایران پولیسو هغه کس په ډزو ووژه چې په پلازمینه تهران کې د مترو په یوه تمځای کې د پریودینی عالم او نورو کسانو په چړې برید وکړ او ټپیان کړل. دا خبره د ایران دولتي اژانس کړې ده. د تهران په جنوب کې د رای سیمې یو چارواکي ویلي چې دغه ناپیژندل سوي برید کوونکي تر لفظي شخړې وروسته پر دغو کسانو گزار کړی دی. راپورونه وایي برید کوونکي پر څونو کسانو هم حمله کړی دی او هغه ټپیان کړی دی. برید کوونکی لمړی د پولیسو په ډزو ټپي سو خو وروسته د سختو ټپونو له کبله مړ سو. پولیس وايي په دې اړه پلټنې کوي. د امریکا متحده ایالاتو د عدلی وزارت لستری محکمه غوښتي چې د کډوالۍ په برخه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایي فرمان پر وړاندې د یوې ابتدایي محکمې حکم بند کړي. د امریکا یوې سیمه ییزې محکمې په هونولولو کې حکم کړی چې پکې راغلي هغه کسان چې اوس مهال د امریکا د ادارې لخوا د هیواد ته لورتلو منع سوي دي باید پرېښودل سي چې د هیواد ته سفر وکړي. د مارچ د شپږمې نېټې بندیز په اړه د محاکمو وروسته اعتراض هغه مهال راپورته سو چې تېره میاشت سترې محکمې پرېکړه وکړه چې دا بندیز پر هغو کډوالو یا د ویزې غوښتونکو باندې تطبیق کېدای سي چې د ایران، یمن، سوریه، لیبیا، سومالیا او سودان وګړي دي، مګر دا چې هغوی له امریکایي اتباعو یا ادارو سره نږدې اړیکې ولري. هوایي ایالت انتقاد کړی چې دا موضوع لا هم سمنه ده واضح سوي چې څوک کولی سي د امریکا ویزه ترلاسه کړي. او چین د نوبل د سولې جایزې ګټونکي لیو شیابو مړی وسوځوه. نوموړی تېر اونۍ د سرطان ناروغۍ له کبله په زندان کې مړ سو. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ دا نور خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. د افغانستان د دفاع وزارت د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د ډلې ته درون گزار بلل دي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي نن یې په دې ولایت کې عملیات پیل کړي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې په ترکیه کې نن د اردوغان پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیز لمانځل کیږي. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو او همدارنګه که وختو ځینې نور ریپورټونه هم در سره شریکو له مقصد اوسي. په افغانستان کې د ناتو د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وایي د داعش د ډلې مشر ابو سعید وژل کېدل د دې ډلې لپاره دروند گزار دی او د جنرال نیکلسن په وینا دا د دې ډلې دریم مشر دی چې په افغانستان کې وژل کېږي. جنرال جان نیکلسن نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ابو سعید د جولای پر 11 په کونړ ولایت کې د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وژل شوی. جنرال نیکلسن زیاته کړه د داعش په وړاندې عملیات به تر هغو په افغانستان کې دوام وکړي چې د دې ډلې وروستی غړی هم په دې هیواد کې له منځه ولاړ شي. هغه وویل چې د داعش ډیر غړي بهرنیان دي او افغانان نه دي. نوموړي وویل چې له افغان ځواکونو سره به خپلې همکارۍ ته په دې برخه کې دوام ورکړي څو د داعش په وړاندې پیاوړی مقاومت وکړي. جنرال نیکلسن دا هم وویل چې پر دغو دریو داعش مشرانو سربیره په افغانستان کې د دې ډلې نور غړي او قمندانان هم وژل شوي دي. اخوا د افغانستان د دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل داعش ته لوی گزار بلل. له دې وړاندې پینټاګون د ابو سعید د وژنې په تایید د هغه وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د ډلې د پراخېدو په وړاندې یو ضربه بلل. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه رپورټ لري.
دفاع وزارت په افغانستان کې د ابو سعید وژل کېدل یو لوی لاسته راوړنه بولي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي چې ابو سعید له څلورو ملګرو سره په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال وژلی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د ابو سعید وژل کېدل د داعش پر وړاندې یو لوی ضربه وبلله.
د دوی وژل کېدل د داعش لپاره یو لوی ضایع ده، ځکه د رهبرۍ وجود ډیر کولی شي چې د دوی سکوب منظم کړي، مګر کله چې رهبر یا رهبری نه وي سو په اداره کې کموالی راځي. نو موږ د دوی وژل کېدل د افغانستان او زموږ د وسلوال پوز په ګټه بولو.
پینټاګون یا د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې امریکایي ځواکونو د جولای د میاشتې په 11مه نیټه د افغانستان په کونړ ولایت کې د افغانستان لپاره د داعش مشر ابوسعید او د دغې ډلې څلور نور غړي ووژل. په خبر پاڼه کې همداراز د ابوسعید وژل کېدل په افغانستان کې د داعش د پراخېدو پر وړاندې یوه لویه ضربه بلل شوې ده. د داعش ډلې مشر عبدالحسیب شاوخوا درې میاشتې وړاندې د افغان او امریکایي ځواکونو له لورې ووژل شو او همداراز کال وړاندې هم په افغانستان کې د دغې ډلې بنسټګر حافظ سید د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. افغان حکومت تیر میلادي کال د داعش پر ضد ائتلاف چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري مشري کیږي او شپېته غړي لري یو ځای شو. همداراز څو میاشتې وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چیرته چې د داعشیانو فعالیت تر نورو سیمو ډیر محسوسېږي ستر غیر هستوي بم استعمال کړ چې سل داعشیان پکې ووژل شول. د ریپورټونو له مخې داعش د افغانستان د ختیځ سربیره په ځینو شمالي ولایتونو کې هم فعالیت کوي، خو په افغانستان کې د داعش د مشر وژل کېدل د دغې ډلې پر فعالیت څومره اغېز کولی شي؟ د پوځي چارو کارپو امر الله امان په دې اړه وایي.
د رهبرانو وژل دا مهمه نه ده، حتماً رهبران ساتل کېږي، ورته رهبران تربیه کېږي، ورته لکه څنګه چې موږ ته معلومه شوله پاد له مرګ د اسامه بن لادن نه هم بعضې کسان پیدا شول سرنوشت دغه سازمان په لاس واخیسته. ولې مهمه یې دغه ده چې دوی له بېخو او ریښې باید وچي سي او ووهل سي.
له بلې خوا د پوځي چارو کارپوه شاهنواز تڼي بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې ډلې د مشر وژل کېدل د غړو پر روحي او سوق او ادارې باندې ډېر اغېز لرلی شي.
دوستان و موریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت د داعش د ډلې د مشر ابو سعید وژل کېدل په افغانستان کې د ډلې ته دروند ګوزار بولي. مخکې خبرونو کې مو له هلمند څخه ریپورټونه لرل چې د ناوې په ولسوالۍ کې چارواکي وایي پوځي عملیات پیل کړي دي او د دوی په وینا په دې عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. دوی په دې عملیاتو کې د شپاړس وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. اوس مو له هلمند له غزنی نه ریپورټ ترلاسه کړی دی چې دلته هم سیمه ییز چارواکي وایي د مشال په نومې نن سهار یو لړ عملیات پیل کړي څو په ځینو سیمو کې وسلوال طالبان ووځپي. په دې اړه به نور تفصیل د شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
د غزنی ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي غواړي په دغه ولایت کې وسلوال طالبان وځپي او سیمه ورڅخه تصفیه کړي. د دغه ولایت د امنی کمانډاني سرپرست مصطفی معیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت د مرکز په یو شمیر لوري سیمو کې نن سهار د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د افغان ګډو ځواکونو له لوري هوایي او ځمکني پوځي عملیات د مشال په نوم پیل کړي چې ښه پایله به ولري. نوموړي وایي دغه عملیاتو کې د بهرنی ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره ملګری دي او په خبره چې په یادو عملیاتو کې به هغه سیمې لومړی فناشه کړي کوم چې د وسلوالو طالبانو حضور پکې زیات دی.
په ولایت غزنی کې تر عملیات کشری په نامه د مشال په ستاسو د ولایت غزنی باندې پلان گزاري شو او نن مو الحمدلله په یو مشترک قوت سره او تشریک مسایي سره عملا مشروع کوله. قوتونه په حال حرکت کړي، ان شاء الله رحمان چې په دې عملیات کې زموږ شرا هوایي حمایت داخلي تیارو او هم د خارجي د عارف د حمایت خوانه موږ برخمن دي. وزه د پټول مکمل تجهیزات مربوي مو سامده او پلوړ مورال سره په مشترک قوت سره حرکت وکړو په استقامت هدف باندې.
شاغلی معیار وایي دغه عملیات دوی برخې لري چې لومړی برخه یې 15 ورځې او پاتې دویمه برخه یې نظر وضعیت ته په کتو سره کوو چې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ کې به هم تر سره شي.
په دوه مرحلو کې پلان گزاري شوی چې اوله مرحله 15 ورځې دوام کوي، دوه مرحله نظر په وضعیت باندې بعد ختم دی، اوله مرحله نه هغه وخت ورته تعین شي.
دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین او مدني فعالینو ویلي وو چې د دغه ولایت 15 ولسوالۍ او خودي مرکز له ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو تر محاصرې لاندې دي او افغان امنیتي چارواکي لا ستر ځنه ورته ناست دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم دغه عملیات ګټور بولي او له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې د خپلو عملیاتو بڼې ته تغییر ورکړي تر څو د وسلوالو په ځپلو کې بریالي سي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړي امان الله کمرانی ازادي راډیو ته داسې وویل:
هغه عملیاتونه مفید دي، هغه چریکي عملیاتونه یا چاپي او یا کمیلونه دي. دښمن ته ځکه چې په مقابل کې د پاتې په اصلاح باندې مسایل په دې ډول وایي،
د یادونی ورده چې لدی وړاندې د دغه ولایت امنیتی چارواکو ویلی و چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو حضور ورستر بلی ډیریږي، خو دې د زپلو لپاره کافی ځواک نه لري.
دوستانو، د غزنی ولایت چارواکي همدارنګ او د شنبه په ورځ د هغه قاچاقبرانو د نیولو خبره هم کوي چې وایي دیارلس ماشومان پاکستان ته قاچاق کول. دوی وایي دغه ماشومان ژغورلي دي چې د قاچاقبر لخوا ګوندي هیواد پاکستان ته وړل کېدل. په ورته وخت کې د دغه ولایت د حج او اوقافو ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ماشومان لپاره زیات شمیر د اسلامي زده کړو مرکزونه شته او خلک باید خپل ماشومان بهر ته د زده کړو لپاره وانستي، ځکه چې ډیر کله د دوی په وینا قاچاقبر له کورنیو څخه د زده کړو په نوم ماشومان بیلوي او د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا بیا ترې په بریدونو کې کار اخلي. دوستانو، په دې اړه یو رپورټ زموږ په راتلونکو خبرونو کې لیدل مباسي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ دوام یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم اندېښمن کړي. دوی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې دغه شان د سرپرستۍ د لړۍ د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر له لوري د شپږ میاشتو وخت غوښتل هم بې ځایه وبلل. محمد حدیث پردیسی په اړه رپورټ لري.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په افغان حکومت کې د سرپرستۍ او د لړۍ دوام حکومتولي کمزوري کړي او د حکومت او ولس ترمنځ باور ته هم زیان رسولی. د جرګې غړي نادر شاه بهر د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې له زیات ټینګار سره سره حکومت د سرپرستۍ لړۍ ختمه نه کړه، اوس دې مسلې بهرنیان هم اندېښمن کړي دي.
حتی بهرنیان د دې موضوع په اړه اندېښمن شوي او خپلې جدي سپارښتنې لرلې. د ملي یووالي حکومت دومره کمزور دی او یا هم په اختلافاتو کې راګیر دی چې نشي کولی د کابینې یو وزیر معرفي کړي، کوم موضوع چې ولسمشر په اړه بشپړ اختیار لري.
دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل میلبن له رسنیو سره په خبرو کې د سرپرستۍ او دوام د افغان حکومت یوه کمزوري بللې ده. د ښاغلي میلبن په خبره په افغانستان کې ډیر وړ خلک شته چې باید په خالي پوستونو کې وګمارل شي، خو د سرپرستانو موجودیت به ستونزې نورې هم ډېرې کړي. هم غوښتل چې په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر د اندېښنو په اړه د ارک مڼې نظر هم ولرو، خو د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. تر دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی یوې مطبوعاتي ناستې ته په خبرو کې ویلي ول چې تر راتلونکو شپږو میاشتو به د سرپرستۍ لړۍ ختمه کړي، خو د ولسی جرګې غړی نادر شاه بهر وایي ډاډه نه دی چې ولسمشر دې بیا هم پر خپلې ژمنې وفا وکړي. دا مهال د افغان حکومت یوولس وزارتونه، یو شمېر ولایتونه او مهمې حکومتي ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کېږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر وزارتونو ته د ولسمشر لخوا نوي سرپرستان هم معرفي شوي دي. دا چې د حکومت مشران ولې نشي کولی د هغو ادارو لپاره چې چارې سرپرستانو لولوري اداره کېږي وړ کسان وګماري، د ولسي جرګې غړی عبیدالله بارکزی په اړه وایي:
کوم غوره د اساسي قانون پر ستنې باندې چې خپله رئیس جمهور او رئیس اجرائیه فرض دي د بل بچا ته به څه ګیله سړی وکړي؟ یعنې د اساسي قانون پر بنا تر یوه میاشت یوه ورځ زیاته سرپرستي در سره کفر دی، ګناه نه بلکې کفر دی. ته وینې چې دا د کال پر کېږي د بعضې وزیرانو چې د بعضې مستعطو په خاطر. یعنې دا زموږ حکومت د قانون تابع نه، د مستعطو تابع دی، د ولس په سخت ظلم شوی دی.
د ښاغلي بارکزی په خبره د سرپرستانو له لوري د مهمو ادارو د چارو مخته وړل په حقیقت کې له ولس سره لوی ظلم دی، نو څومره چې ژر امکان لري باید په دې اړه تصمیم ونیول شي.
دا ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې په هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. دوی وایي د افغانستان دښمنان په دې هڅه کې دي چې په دې هیواد کې اختلافات او یو لوی ناورین رامنځته کړي. په دې موضوع به د واصل وصال رسولی رپورټ وارو.
د افغانستان ولسی جرګه په دغه هیواد کې روان وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي، ټینګار کوي چې په هیواد کې د یو لوی او خطرناک نورین لپاره هڅې روانې دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د وکیلانو تر اندېښنو وروسته وویل چې د افغانستان دښمنان غواړي په دې نورین سره په دغه هیواد کې د ستونزو لمن پراخه کړي.
دښمنای
افغانستان د افغانستان دښمنان له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې اختلافونو ته لمن ووهي او زموږ سیاسي والي زیانمن کړي او داسې یو خطرناک ناورین رامنځته کړي چې مدیریت د خلکو حکومت له حوصله بهر وي او موږ هیله کوو چې پولیس مشر او د حکومت مشرتابه دې برخې ته جدي پام واړوي. خو ښاغلی ابراهیمی په څرګند ډول دا ونویل چې دا کسان څوک دي اولې په افغانستان کې دا د خطرناک ناورین د رامنځته کولو هڅې کوي. یو شمیر وکیلان بیا ټینګار کوي چې ځینې کړۍ په نظام کې دننه او بهر د ایران، پاکستان او یو شمیر نورو ګاونډیو هیوادونو په اشاره قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي او په دې توګه د ملي وحدت د حکومت د راپرځولو هڅې کوي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون دا وکړه چې ارګ هم د فیسبوکي پاڼو له لارې قومي او شبنیو مسایلو ته لمن وهي. دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د یو لوی ناورین د رامنځته کېدلو خبره کیږي، بلکې تر دې مخکې یو شمیر مدني فعالانو، قومي او سیاسي مشرانو هم په دې اړه خبرداری ورکړی او له حکومت نه یې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د امنیتي ستونزو د هواري او د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هڅې روانې دي او یو شمیر کارونه هم شوي. د افغان ولسمشر د ویان رسیال نجیب آزاد ازادي راډیو ته ویل چې په دې برخه کې څلور کلن پلان جوړ شوی او د وروستي کېدو په حال کې دی. د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې یو سراسري طرحه چمتو شوی، پرته له دې چې موږ له ترهګرۍ سره مخ یو، د لویو ښارونو په ځانګړي ډول د کابل امنیت په لومړیتوب کې دی. په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې څلور کلن طرحه تقریبا وروستۍ شوې او په نږدې راتلونکي کې به پلي شي.
در مبارزه علیه تروریسم تقریبا نهایی شده.
کاسه هم خغلی آزاد د دغه طرحې په اړه ډیر څه ونه ویل، خو وی ویل چې ولسمشر خلکو سره په مشوره هڅه کوي چې په افغانستان کې روانو ستونزو ته د حل لارې ومومي. د پداسال کې د چې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس وایي د ملي وحدت د ټینګښت او سیاسي والی په نوم یو مساوبه تصویب او حکومت ته استول شوی چې پلي کېدل به د سیاسي ناورین په مدیریت او د ملي وحدت په ټینګښت کې اغیزمن تمام شي. واصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو مخکې مو د ولسي جرګې د هغه اندېښنو په اړه رپورټ درلود چې په افغان حکومت کې د سرپرستۍ د لړۍ د دوام په اړه څرګندې کړې وي. په کابل کې زموږ همکار یو شمیر کابل ښاریان هم پر دې موضوع پوښتلی دي چې دوی د هغه ادارو په اړه څه فکر کوي چې لایم چارې د سرپرستانو لخوا سنبالېږي.
غلام سخی دغه لرو چې دا وزیران کار نه کوي، نو چې کار دی وکړي چې ملک دی وزي ته ورسي، چې کار پکې نه وي او وزیران هم بېغم ناست دي. رسمي شوې ستا څه خبره چې دو رسمي هم نه دي، هغه چا هم سې موقتي غونډې ناست دي، ورغله وزیران هم نه دي ټاکلي. دا چې وټاکي نو ملک به جوړ شي، کور کې چې خلک نه وي کور وي، خو چې کور کې خلک وي نو انشاءالله کور ته جوړ شي. چې وزیران یو کار پسې وګرځي چې کار وشي، دا سرپرستي دی او دا دی او دا دی. درې کاله پوره شو هېڅ درک نه لګي. ستونزې دغه دي چې دا ګوري چې کاروبار نشته، بل نشته، کوم بو جیجی دو تور کوي، کار نه کوي، سمخه وړي نه شي، غریبانان په کار شي، دغلته ټول سرګردان او نه حاله ګرځي. بس
نو مه هواد دي وړو دغه نو وړو سرپرست وزیران څه کوي؟ دا صحیح دغه په خو وزیران نه راولي کېد نه یو چې کار راته وږي څه نه دي مصرف کړي. ټول ټول ولسته پته ده، ټول د افغانستان ولسته معلومه ده، دا خلک دي لري شي پوښل مونږ نه غواړو چې دا پاتې شي. موږ تاوان دا ټول تاوان بودیجې موږ نه مصرف کړی، روز مصرف کینو به ولر پیدا شي، دا خلک به پوښي چې دوی دا مصرف کړی دي، دا زه منه پیسې مصرف کړی دي، دا منه نه دي مصرف کړی. موږ دا راشي ونه نه موږ دې خبرو پویګو پوښلې. او
ازمانون ظاهر الله ہے، بالکل مشکلات خلط ډیر زیات پیدا کړي. حکومت هم غوښتنه دا چې زر تر زر دا وزیران بالکل بدل کړي، خپل مطلب نوی وزیران ماربی کا پارلمان ته اور ایت اللہ سکو، مطلب دا سرپرستان بیخی ختم کر دا مشکلات پیدا کړي. بیخی څوک بس مطلب نه سم کار نه کپوش، او حکومت هم مطلب بیخی بچ جدی ونی سی خبر، او مطلب خیار څه بس پټه بولار دي، کار نه تر کوي سرپرست، مطلب څوک پښتنه نه تر کوي. دا ول کار بیخی هیڅ پاده نه لګی چې مطلب نه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ترکیه کې نن د رژیم پر ضد د ناکامې کودتا لومړی کلیز لمانځل کیږي. په ترکیه کې تیر کال د جولای په 15مه د حکومت پر ضد د کودتا هڅه وشوه چې تر لنډ وخت وروسته ناکامه شوه. فرشته جلالزئی په دې موضوع رپورټ لري.
د ترکیه حکومت اعلان کړی چې هر کال به په دغه هیواد کې د جولای 15 د ډیموکراسۍ او اتحاد ملي ورځ لمانځل کیږي. د ترکیه پلازمینه انقره او د هغه هیواد په بل لوی ښار استانبول کې نن د هغو کسانو شمیر چې د اتحاد په مارش کې ګډون وکړ شای زرګونو ته رسېدلی وو. اسوسیټډ پرس وایي د ترکیه پارلمان او د استانبول پر مشهور پله باندې ویناوې هم د نننیو مراسمو برخه وې. په ترکیه کې یو شمېر پوځیانو تېر کال د هغه هیواد د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت د پرځولو هڅه وکړه. کودتاچیانو ټانکونه، جنګي الوتکې او حتی هلیکوپټر له ځان سره درلودل. د ترکیې د پارلمان پر ودانۍ او ځینو نورو سیمو یې بمونه وغورځول، خو دغه هڅه یې تر 2 ساعتونو وروسته ناکامه شوه. د کودتا پر مهال د ترکیې ولسمشر پر سوشل میډیا پر ټولو ترکانو غږ وکړ چې لارو او سړکونو ته وځي او د کودتاچیانو مخنیوی دې وکړي. زرګونو ترکان پرته له دې چې د ګرځبندی اعلان ته پام وکړي لارو او سرکونو ته راووتل او د کودتاچیانو پر وړاندې مقاومت وکړ. په دې ترڅ کې لږ تر لږه 2500 ترکان ووژل سو او تر 2000 زیات ترکان زخمیان سو. لږ تر لږه 50 کودتاچیان هم په دې شپه ووژل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ادعا کړې چې په امریکا کې د میش پیژندل سوي شخصیت فتح الله ګولین پلویانو په دې کودتا کې لاس درلود، خو ګولین دغه ادعا رد کړې ده. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله فتح الله ګولین د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې وویل چې دا تورونه بې اساسه او د هغه د بدنامولو سیاسي هڅه دي. هغه دا چې اردوغان خپل سیاسي مخالفت ځپې واغندله. د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته په ترکیه کې د اردوغان حکومت لږ تر لږه 50,000 کسان ونیول او تر 1,000,000 زیات دولتي مامورین له دندو لري شول. اردوغان هم دراز د روان کال د اپریل په 14 د ټول پښتنې له لارې د ولسمشر په توګه خپل صلاحیتونه زیات کړل. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله په ترکیه کې د اعلان شوي بیړني وضعیت له امله چې تقریبا 1 کال راهیسې پر ځای دی، په یوه نوي فرمان کې چې د نن ورځې تر مراسمو 2 ساعته مخکې اعلان شو، لږ تر لږه 1,503 عسکر، پولیس او نور حکومتي مامورین له دندو لري شو. په دې اړه په فرمان کې راغلي چې هغه کسان یې په نقشه کړي چې له تروریستي سازمانونو یا داسې ډلو سره ارتباط درلود چې د ترکیې د ملي امنیت پر ضد یې فعالیت کول.
دوستانو، د ترکیې د ناکامې کودتا 1 کال پوره شو. په دې موضوع مو رپورټ واورید. خو روسیې په یو وار 3 سپوږمکۍ فضا ته استولي. دا چې څنګه عصمت سارغانې تفصیل دراوړي.
روسیه د جمعې په ورځ د جولای په 14 په یو وار 3 سپوږمکۍ د یوه توغندي په وسیله فضا ته ولېږلې. روسیه په دې کار د هند ریکارډ چې د تیر جون په 28 یې جوړ کړی و او په یو وار یې 1 سپوږمکۍ استولې وې مات کړ. د دغو سپوږمکیو اکثره د اروپایي هیوادونو دي چې غواړي له فضا څخه په لوړ کیفیت یا لوړ رزولوشن د مځکې عکسونه واخلي. د روسیې سایوز 201 توغندی په قزاقستان کې د روسیې له بایکنور فضایي اډې وتوغول شو. د روسیې د فضایي تحقیقاتو فدرالي ادارې روس کازموس وویل د دوی له لوري توغول شوي کوچنۍ سپوږمکۍ د مځکې د څارنې لپاره دي. روس کازموس نه دی ویلي چې استول شوي سپوږمکۍ د چا دي، خو ویلي دي چې سپوږمکۍ له توغندي جلا شوي او د مځکې د مدار لور ته د تګ په حال کې دي. د سپیس فاونډیشن د ادارې د 2015 میلادي کال د معلوماتو پر اساس په نړۍ کې د فضایي صنعت ارزښت یا له دې لارې د عایدو اندازه 323 میلیارد ډالر ته رسیږي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې چې دا خبري مجله پای ته ورسوو، د افغانستان په اړه یو بل رپورټ هم راخلو. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنې له حکومت نه غواړي چې د کارګرانو د تنخواګانې او د لوړولو په برخه کې دې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. خان محمد سند په دې اړه تفصیل لري.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې که حکومت د کارګرانو د تنخواګانو د لوړولو په برخه کې د دوی غوښتنو ته رسیدنه ونه کړي، مدني حرکتونه به پیل کړي. د دغه ټولنې رئیس معروف قادری د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل که څه هم د افغان کارګرانو د تنخواګانو د لوړولو په برخه کې د ولسمشر حکم صادر شوی، خو تر اوسه عملي شوی نه دی. ښاغلی قادری وایي حکومت باید د کارګرانو ستونزو او د بیکارۍ روان وضعیت ته په کتو سره د دوی تنخواګانې زیاتې کړي.
نظر به بلند رفتن نرخ اجناس باید
د موادو د بیې لوړېدو ته په کتو سره د کارکوونکو تنخواګانې باید زیاتې شي. مزد باید په سمه توګه وټاکل شي. په دې برخه کې د ولسمشرۍ ماڼۍ حکم روښانه دی او غوښتنه مو دا ده چې دغه مصوبه پلي او تنخواګانې زیاتې شي.
ښاغلی قادری وایي په مارکیټ کې د موادو لوړو بیې ته په کتو سره د هر کارګر میاشتنۍ تنخواه باید 2500 افغانیو ته پورته شي. د ده په خبره اوس د یو کارګر میاشتنۍ تنخواه 15000 افغانۍ ده چې د دوی یوه ستونزه پرې هم نه هوارېږي. د افغانستان د کارګرانو ټولنې د معلوماتو له مخې هر کال شاوخوا 400000 ځوانان د کار جوګه کیږي او په کار ده چې لازم حقوق ورته په پام کې ونیول شي. د دغه ټولنې مسؤلین دا هم وایي چې که حکومت د کارګرانو تنخواګانې زیاتې نه کړي د حکومت او کارګرو ترمنځ به واټن زیات او لوی ستونزې به رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کارګرانو د تنخواګانو موضوع به وارزول شي او د مالي امکاناتو په صورت کې به یې په اړه اقدام وشي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. بله نیم ساعت خبري مجله به فرشته نگاه درته وړاندې.